امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسیون د زورواکانو په شمول د لسکونو کسانو نومونه د کاندیدانو د لیست څخه ایستلي دي دا رپورت او مرکه هم لرو په دې باره کې خو اوس په دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم افغان امنیتي او حکومتي چارواکو ویل دي چې د ګردیز په جماعت پرونی برید کې د مړو شمیر نه څلوېښت کسانو ته رسېدلې دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي چارواکو ویل دي چې کېدای سي د مړو شمیر نور هم لوړ سي په دغه برید کې اتیا کسان زخمي سوي هم دي ولسمشر محمد اشرف غني په ګردیز پر خواجه حسن جماعت حمله په سختو ټکو غندلې ده د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوي اعلامیې کې راغلي دي چې ولسمشر د حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بلل ده د سیمې یو امنیتي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته داسې وویل
دوه نفر مهاجم چې زنانه کلی په ځان کې وو او اول نه په مسجد په ساتونکو باندې ډزې کړې او غې نه بعد مسجد ته داخل شوي او په مسجد کې انتحار شوی او دواړه مهاجمین انتحار شوي دي
بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي دي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي دي چې ملکیانو په نشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین باید عدالت ته وړاندې کړل سي طالبان ویل دي چې په دې حمله کې لاس نه لري او تر اوسه پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې منلی د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د منځوړلو د ژمنو په پوره کولو کې ویلي چې پاتې راغلي او د اټومي وسلو د جوړېدو پروګرام ته ادامه ورکړې ده له دې مخکې پمپیو د صنایعي کمیټې ته ویلي ول چې شمالي کوریا د بمونو تیل جوړول جاري ساتلی دي او هغوی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تیلو تولید جاري ساتلی دي مایک پمپیو پرون د جمعې په ورځ په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي غونډې د مخه خبریالانو ته وویل چې پیونګ یانګ د اټومي وسلې له منځه وړلو هدف ته د رسېدو لپاره لا هم یو اټن په منځ کې شته هغه زیاته کړه چې اوس لا هم ځینې لارې شته چې یوه نتیجه به ورکړي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند وروسته له هغه چې د جمعې د ورځې انتخابات یې وګټل په قومي اسمبلۍ کې دومره ملاتړ لري چې خپل حکومت جوړ کړي د تحریک انصاف ګوند له تېرې یوې اونۍ راسې د مختلفو سیاسي ګوندونو او مستقلو کاندیدانو سره په خبرو بوختې چې ملاتړ یې ترلاسه کړي د عمران خان تحریک انصاف ګوند 1416 څوکۍ ګټلې دي او 1300 کاندیدانو ملاتړ به یې په کار وي چې حکومت جوړ کړي دغه ګوند ویاند د جمعې په ورځ د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې دغه ګوند په دې باور دی چې 1300 کاندیدانو ملاتړ به ورسره وي بلې خوا د تحریک انصاف ګوند مخالفو سیاسي یا د اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی دی چې په ملي اسمبلۍ کې به د تحریک انصاف ګوند د صدر اعظم د کاندید په مقابل کې ګډ کاندید ودروي تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې داسې توقع لري چې عمران خان به د اګست 14 چې د پاکستان د استقلال ورځ هم ده له مخې لوړه وکړي له جنوبي او شمالي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ ته کامیاب سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ ویلي چې دوی تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په اسمبلۍ کې به رای کوم سیاسي ګوند ته ورکوي خو زیاته کړې ده چې په پارلمان کې به هم د خپل حق غوښتنو دفاع کوي چې اساسي قانون ورکړي دي محسن داوړ ویل چې موږ ته غداران وویل سول خو خلکو موږ ته رای راکړې او په موږ یې اعتماد وکړ هغه وویل
دا فیصله چې موږ لا نه ده کړې چې موږ به ووټ چاله ورکوو خو دا غدا چې زمونږ بیانیا چې کومه سرنګ اوس موږ خپل پریس کانفرنس کې بیان کړی هغه نه مخکې د غورځنګ د پلیټ فارم نه موږ هغه بیانیا بیانول یا خپل الیکشن کمپین کې خپل په ذاتی حیثیت کې موږ بیانول هغه زمونږ بیانیا دا چې باید به درک شوی کسان چې کوم دي دا به په کار دي عدالتونو ته پیښ شي دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو ټریټون کنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې څونه مرګ جوړ په دې خاوره باندې شوی دا څونه زیاتې په دې خاوره باندې شوی دي چې دغه تحقیقاتو کې کم خلک چې پاغه کې ملابس تي کم لسونه چې پاغه جرمونه کې ککړ دغه له سزا ورکي دا کمیشن کا سوکرا سره مني دا خبر چې موږ سر سوک مني زموږ لا تړ زموږ سپورټ د ماغه خلکو سره دي
دواړو مشرانو وویل چې دوی به تل د پښتون ژغورنې غورځنګ برخه وي. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ او د جنوبي وزیرستان د مسجدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د دې غونډې ګډونوالو د اګست پر دوهمه ماښام مشال ریته وویل چې دوی د اګست پر لومړۍ نیټه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامیه په دفتر کې پریکړه وکړه چې د اګست پر شپږمه به د مسجدو او په کلیو کې د نامنیو د پیښو په اړه جرګه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ روسیه په دې تورنه کړې چې په شمالي کوریا کې د ملګرو ملتونو لخوا د لګول سو بندیزونو سرغړونه کوي او ویول داسې باوري رپورټونه لري چې ماسکو د شمالي کوریا کارګرو ته نوي کارونه وکړي دي. دا اوس
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي تر اوسه دغه کمیسون 25 تنه هغه نومندان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودې د نومندانو له وروستي لیست څخه ایستل سوي دي. دا کمیسون وایي د رواني اونۍ تر پایه به د نومندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته وسپارل سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ولاړو هغو نوماندانو په اړه شکایتونو پلټل بشپړ کړي چې یو شمېر شکایت کوونکو لخوا پر هغوی باندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په هکله یې دغه کمیسون سره ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون کمیشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمیسون ته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په برخه کې 210 شکایتونه رسېدلي وو چې تېره شپه وپلټل شول او د دغه شکایتونو پر اساس 15 تنه نوماندان د ولسی جرګې ټاکنو لیست څخه وایستل شول.
دو کمیسون است، یک کمیسونی بررسی کې وظیفه اصلي ازي
خاګری پایزویل. دو کمیسون دي، یو د غیر مسؤول وسوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دي. دغه کمیسون ته 210 شکایتونه رسیدلي چې پر اساس یې تیره شپه 15 تنه له لیست څخه وایستل شول. و دې شتنو ته اختار ورکړ شو، و تنو ته توصیه وشوه او پاتې 18 تنو شکایتونه د اسنادو د نه لرلو له امله رد شو.
مدارک
و اسناد
رد شده.
تر اوسه دا څرګندنه ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوم نوماندان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د نوماندې له حق څخه محروم کړي دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دغه چارواکي وویل چې هغوی چې نمونه یې لیست څخه ایستل شوي ورته خبر ورکړل شوی او نن د جمعې او سبا د شنبې په ورځ هغوی کولی شي د کمیسون د پرېکړې په خلاف خپل شکایتونه دغه کمیسون سره ثبت کړي. هغه وویل چې پر نوماندانو باندې د نورو شکایتونو پلټنه هم روانه ده او د ولسي جرګې د ټاکنو د نوماندانو وروستی لیست به د رواني اونۍ تر وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واستول شي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست د جمعې په ورځ د زمري په 12مه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واستي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته نه دی سپارل شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې د شنبې په ورځ وسره د نوماندانو وروستی لیست د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون ته د لیست سپارل کې د زنډیلا د ټاکنو د کمیسون لخوا دغه کمیسون ته د ټاکلې نیټې وروسته د لیست استول غني. د افغانستان د ټاکنو سار ډلې دا غني چې په هغه لنډه موده کې چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون لخوا د وسوالو ډلو سره د نوماندانو د اړیکو لپاره ټاکل شوی و موده ډیره کمه وه او په دغه موده کې د ټولو هغو نوماندانو په اړه چې شکایتونه پیښوي وو د پلټونو لپاره وخت کم و. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپای جوی رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کمیسون لخوا د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د نوماندانو د اړیکو د معلومولو لپاره د کمیټې کار بشپړ نه دی.
یو خو د کمیټې لپاره ماموریت ډېر محدود ده او بل واک چې ورکړل شوی ده او میکانیزم چې جوړ شوی ترکیب دی په کمیټې کې دا ډېر متوازن او هغه څیز نه ده او په داسې یو محدود ماموریت کې او محدود شرایطو کې شرکت نه ونه پوهېږي چې هغه موارد چې قانون کې ذکر شوی دي چې هغه وسلوالو ډلو رهبري ده چې په غیر قانوني شکل باندې کړنې کوي یا ډلې دي یا د هغو رتوب ده نو هغه ځان ته تثبیت کړي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د تلې د میاشتې اتشتمه ورځ ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربېره لوژستیکي او ټولنیزې ستونزې هم د ټاکنو په وړاندې د یو ګواښ په توګه یادېږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د ولر ستونزو له امله د افغانستان په 130 ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي او هم په 240 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې او هیڅ کوم سړي ځانونه نه دي کاندید کړي. د همدې ستونزو له امله دغه کمیسون افغان حکومت ته د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ځنډ وړاندیز کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې د ټاکنو د احتمالي کاندیدانو په وړاندې د شکایتونو ځانګړي کمیسون تازه د اولسو نورو کاندیدانو نومونه هم له عمومي لیست څخه حذف کړي دي. د یاد کمیسون مسؤلینو ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې د پنجشنبې په شپه پای ته ورسېدې. په دې منځ کې یو شمېر کاندیدانو ته اختار هم ورکړه سوی دی. د بلې خوا د ټاکنو څارونکی او آزاد خبریال عبدالولي شاهین له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که اړوندو کمیسونونو تر دې هم دقیق کار کړی وای نو ممکن د زیاتو کسانو نومونه د لیست څخه ایستل سوي وای. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلي شاهین سره مرکه کړې ده.
شاهین صاحب، آیا دغه پروسه څومره دقیقه، شفافه او د اعتماد وړ ده؟
دا پروسه خو تر ډېره حده پورې چې څنګه باید کار یې کړی وی متاسفانه هغسې کار یې نه دی کړی. زه فکر کوم چې دا به که په جدي توګه باندې دا دوسیې څېړل شوې وی د ځینو خلکو په اړه باندې جمعورې شوې وی هغې به د هغې درسته بررسي شوې وی. زه فکر کوم د هغو احتمالي کاندیدانو ډېری برخه به حذف شوي وو کوم چې د سږ کال انتخاباتو ته هغوی خپل اسناد جمع کړي دي. د ما په نظر باندې د شکایت کمیسیون ته په کار وه چې هغه په مستقل شکل باندې یو خو د خلکو د شکایاتو په بنیاد باندې چې هغه پروسه هم ډېره سخته وه، یعنی په هغې کې د عامو خلکو نه اسناد غوښتل چې دوی د په مشخصو مواردو کې چا په هره چې شکایت صفتوي دوی باید اسناد ارایه کړي. داسې معلومه ده چې عام وګړي دومره ځان نه تکلیفوي چې هغوی دې د مشخص چا په اړه باندې اسناد پیدا کړي او بیا د هغه د شکایاتو کمیسیون ته یوسي.
یعنی شاهین صاحب، تاسې دا وایست چې که دقیقه بررسی شوی وای نو ممکن چې تر دې زیات کسان له څخه بهر شوي وای. یو شمېر ناظر بنسټونه هم وایي چې په دې پروسه کې تر یوې اندازې سیاسي چلند کېږي. تاسې د سیاسي چلند د دې ادعا سره څومره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې سیاسي چلند په دې کې په منفي توګه کارول شوی وي. ولې؟ هغه څه چې د افغان ولس هغې انتظار ایستلو چې ډېر هغه خلک یې ولس یې پېژني، هغه په ډېرو مسایلو کې درګیره خلک وو، په ډېرو جنایاتو کې شریک خلک وو، ولس دې انتظار ایستلو چې د شکایاتو کمیسیون به یوه پرېکنده فیصله خلکو ته واوروي او په هغې کې به ډېر هغه خلک چې هغه ولس پېژني او ورته معلوم دي هغه به په دې لیست کې نه اوسي. ولې دا چې مثلا ځینې جهتونه کېدای شي د اتهام وارد کړي چې د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ځینې خلک د پروسې نه هغه شوي دي حذف شوي دي، زه فکر کوم چې ډېره هغه پورې سک نه کوي.
شاهین صاحب، یو شمېر نور کسان بیا په دې نظر دي چې په دولت باندې بهرني فشارونه د دې لامل شوي چې دولت یا حکومت کمیسیون ته پوره اسناد ورنه کړي. خپل د دغه ځانګړي کمیسیون رئیس چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس هم دی، ده هم له رسنیو سره دا تایید کړی چې بهرني فشارونه د دې لامل شول چې هغه اسناد ورنه کړل شي، که څه هم ټاکل شوی وه چې لیست باید د چهارشنبې په ورځ سپارل شوی وای خو ونه شو. داسې تاسې بهرني فشارونه په مجموع کې په دې پروسه کې څه رول ارزوئ؟
تر کومه حده پورې چې زه معلومات لرم طبیعي ده دلته په افغانستان کې متعدد جهتونه فعال دي، خاصا په سیاسي عرصه کې متعدد جهتونه دلته فعال دي او هغوی خپل تحرکات لري. ځینې منطقوي حلقې په دې مورد کې شدید فعاله اوسي او ځینې ادارې چې په هغې کې د شکایت کمیسیون هم د هغوی تر فشار لاندې راوستلي. ولې یو څه چې باید واضح اوسي که همیش موږ دغه بوج د نورو خلکو په اوږو باندې ورچوو، همیش د خپلې ناکامۍ پړه په خارجیانو باندې ورچوو، د خپلې تنبلۍ پړه په بهرنیانو باندې او تر نورو بهانو باندې هغه کوو عاطف کوو، زه فکر کوم دا به هم ډېره معقوله نه اوسي.
په مجموع کې هغه ښه اړخې تاسې څنګه بیانوئ؟ واقعا دا یو مثبت کار نه دی ستاسې په نظر؟
دقیقاً مثبت
کار دی. افغان ولس همدغې ته سترګې په لاره دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو څخه یوه هفته وروسته د عمران خان ګوند د بری ادعا کوي او د انتخاباتو د عادلانه او شفافیت په باره کې پوښتنې راولاړې سوي دي. د امریکا ژغ خبریالي عائشه تنظیم په دې باره کې له اسلام آباد څخه دا راپورت را لېږلې دي.
د پاکستان د یو شمېر لوی سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د غونډې په ترڅ کې د تیرې هفتې انتخابات وغندل چې وایي ټګي برګي پکې شوې ده. د پاکستان د پیپلز پارټي غړي شیری رحمان انوای:
We reject the results of these elections as well as this election commission. We will continue protesting these results both inside and outside the parliament.
موږ د دغو انتخاباتو نتیجې او همدغه راز د انتخاباتو کمیسیون ردوو. موږ به په پارلمان کې دننه او له پارلمان نه بهر په دغو نتیجو باندې احتجاج کولو ته دوام ورکړو. دغو ګوندونو وویل دوی به د صدارت د مقام لپاره د عمران خان په مقابل کې چې پارلماني انتخابات یې ګټلي دي خپل کاندید معرفي کړي. دغه ګوندونه د پاکستان د انتخاباتو په کمیسیون باندې تور لګوي. د پاوز سره په ګډه کار کوو چې د عمران خان د پی ټی آی یا د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سره مرسته وکړي. د رای ورکولو په وخت کې 370,000 پوځیان ځای په ځای شوو چې د انتخاباتي حوزو څارنه وکړي. یو شمېر کاندیدانو شکایت کوو چې نظامي سامانسبانو له خپلو وظیفو نه تیری کوو او د رایو په شمېرلو کې غیر قانوني مداخله کوله. ځینو د رای شمېرلو په باره کې په ټویټ کولو اپیل وکړ. د بشری حقوق مبارز او مستقل کاندید جبران ناصر انوای:
In several places, our polling agents were thrown out, and in many places, the military officers bypassed the civilian presiding officers and became the law enforcing authorities. They did not follow the laws of the election commission.
له یو شمېر انتخاباتي حوزو نه زموږ استازي وویستل شول او په ډېرو انتخاباتي حوزو کې د ملکي مامورانو ځای نظامي سامانسبانو ونیو او د قانون د تطبیقولو چارواکي شلو. دوی د انتخاباتو د کمیسیون قوانین نه تطبیقول. د انتخاباتو کمیسیون وایي انتخابات آزاد او عادلانه وو او زیاته کړله چې له خپل قدرت نه کار اخیسته چې ټولو ګوندونو ته د سیالۍ زمینه برابره شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون سیکرټر بابر یعقوب وای:
We have not received any serious complaints of rigging. Candidates who suspect rigging should follow the legally prescribed paths to a resolution.
موږ ته په انتخاباتو کې د ټاګۍ برګۍ په باره کې جدي شکایتونه نه دي رسېدلي. هغه کاندیدان چې په انتخاباتو کې د ټاګۍ برګۍ شک لري د حل لپاره باید قانوني لاره تعقیب کړي. خان وویل دی به د هغو کوښښونو ملاتړ وکړي چې په هغو انتخاباتي حوزو کې د رایو د بیا شمېرلو لپاره کېږي چې د ټکي برګۍ شک پر راځي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغۍ د ورستي خپرېدو په مخنیوي کې ستونزې لیدل کیږي. د کیو شمالي ولایت لشتر لږه شل کاله کیږي چې سیاسي او فرقي تاوتریخوالي ځپلې دي او اوس پکې د ایبولا ناروغۍ خپره شوې ده. خبري لیز شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د اضطراري ځواب ویلو د ادارې مشر پیټر سلاما وای د کیو په شمالي ولایت کې عملیات روان دي. دا به د تیر وخت د ځواب ویلو په نسبت ډیر مشکل او پیچلی وي. د تیر اپریل په میاشت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د اکواتور په ایالت کې د ایبولا ناروغي خپره شوې او سلاما د دغې ناروغۍ د مخنیوي کوښښونو په څیرمه جبهه کې و. سلاما وای:
On the scale of degree of difficulty, trying to extinguish an outbreak of a deadly high threat pathogen in a war zone reaches the top of any of our scales.
کوشش کیږي چې دغه ناروغي په مخنیوي کې د جنگ د سیمې په شان چلچلند وشي او هر اندازه چې په نظر کې لرو د هغه په سر کې دارازي. ډبلیو ایچ او له څلورو نه تر شپږو پیښو پورې راپورټ ورکړی دی چې د شمالي ولایت کیو د مانګینا د خارګوټي په شاوخوا کې پیدا شوې ده چې تقریبا 60,000 اوسیدونکي لري، لیکن سلاما وایي د 10 کسانو د مړ کېدو راپورټ ورکړل شوی دی. لا تر اوسه پورې د بولا پیښې نه دي تایید شوې. سلاما دا هم وایي لابراتواري معاینه ښیي چې دغه خاصه علامه د بولا ظاهر ده او هغې علامې ته ورته ده چې د اکواتور په ایالت کې پیدا شوې وه. دی وایي د سه شنبې په ورځ به نور معلومات لاسته راوړل شي کله چې نورې نتیجې څرګندې شي. د امریکا غږ ته وویل که دغه معلومات تایید شي نو ممکن ده چې له عینې واکسین نه کار واخیستلی شي چې د اکواتور په ایالت کې ورنه کار اخیستل شوی و. دی وایي تیری روان دی چې بل هفته به متاثر شوو سیمو ته واکسین واستول شي. دی وایي بد خبر دا دی چې د ظاهر لکه د ایبولا د بلې هرې لکې نه زیاته خطرناکه ده چې 50% یا له دې نه زیاته خطرناکه ده. سلامه بیا وایي
The good news is that we do have, although it's still an investigational product, a safe and effective vaccine that we were able to deploy last time round. But remember, last time round...
خو خبر چې منګ لرو هغه دا ده چې لا تر اوسه د څېړنې په پړاو کې دي. منګ تیر وخت په دې قادر وو چې محفوظ او مؤثر واکسین ځای په ځای کړو، مګر په یاد ولرئ چې تیر وخت ډیر مهم و او د اکمالاتي ستونزو سره سره موږ وکولی شو چې د دغې ناروغۍ څرک ولګوو. سلاما وایي امنیتي محدودیتونه به شمالي ایالت کې وو، په شاوخوا کې ګرځېدل لا نور مشکل کړي. دی وایي په پایتخت کنچسا کې د واکسین 3,000 ډوزونه موجود دي او دا به سمدستي واستول شي. دی دا هم وایي 300,000 اضافي ډوزونه به په لنډ وخت کې برابر شي. د ایبولا ناروغي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې یو دوامدار ګواښ دی، په داسې حال کې چې دغه ویروس په ځنګلي سیمو کې وده کوي. د دغې ناروغۍ علامې په 1986 کال کې څرګندې شوې وې. له هغه وخت نه را په دې خوا دا 10 ځل ده چې دغه ناروغي خپرېږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د کندوز فرهنګي ځوانانو او شاعرانو د سولې د فکر د عامولو په خاطر مشاعره وکړه. دوی وایي چې شعر پر ټولنه او د خلکو په فکرونو کې د مثبت تغیر راوستلو ښه وسیله ده. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري.
د شاعر په دغه یو نیم بیتی کې له جګړې د کرکې اندازه لګول کېدای شي چې وس یې نه رسي، مګر جګړې ته د څپېړې ورکولو او له خپل ماحول څخه د لرې کولو یادونه کوي. د دغه ولایت فرهنګي ځوانان وایي چې شعر په ټولنه او د خلکو په فکرونو اغیز کولی شي، نو ځکه یې له جګړې څخه د خلکو د فکر اړولو په خاطر د سولې مشاعره وکړه. شاعران وایي چې په جګړه کې ملکي خلک وژل کیږي، نو په کار ده چې د جګړې د ختمولو لپاره هڅې وشي. د سولې د فکر د عامولو په خاطر د مشاعرې تنظیمونکي او د پسرلي کلتوري ټولنې غړی عزت الله پامیر وایي چې د دغې مشاعرې هدف سولې ته د هغو خلکو هڅولو چې په جګړه کې ښکیل دي.
په قندوز کې موږ د پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه تر نامه لاندې دغه مشاعره جوړه کړې وه. موخې یوازې د جګړه مارو سولې ته هڅول وو. یار د پچې د دوی ګوته ماشې ته ځي، د یو افغان کور وسره رنگی کی یو غم و سر رازی، یو درد و سر رازی. نو د کندوز فرهنګیانو په همدې موخه باندې چې وسلوال یا جګړه ماران د شعر په ژبه باندې د جګړې څخه را تاو کی او سولې طرف ته وهڅي، یوازینی موخه همدغه و. بس
نور رحیم عاطف هم د دغه ولایت ځوان لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو دوی هم غواړي چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. نو مخالف فینو ته د خپل افکارو د رسولو په خاطر مشاعره وکړه.
په دغه ورځو کې د سولې خبرې تر روانې دي. د دغه سي غوندو جوړول ډیر اړین دي او ډیر مهم دي چې بیت د هیواد په مختلفو سیمو کې دغه سي غوندي جوړ شي. کاغه شاعرانه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پیګل، ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو د دې چې ټولنې دردونه په خپل شعر کې راوخلی او تر خلکو یې ورسوي، دولت تر مخالفینو یې ورسوي، تر هغه څوک چې معاشي ته ګوتې ورړي، تر هغه خلکو یې ورسوي، نو تبن دغه شیونه تاثیر گذارتی پاو خلګو مندی او غوی پزړه کې واقعا سولې ته اوسه تمایل پیدا کیږي او خپل ټوپکې بغدی او سولې ته مخه کوي.
په افغانستان کې د تیر وړو کې اختر په ورځو کې د وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د درې ورځنۍ سولې په نتیجه کې هم یو شمېر وسلوالو له وسلو لاس اخیسته. دغه لیکوالان وایي چې دوی د سولې ملاتړ کوي او له جګړې کرکه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د مچیو د چیچلو سره ځینې کسان الرژي یا حساسیت لري. د مچیو چیچل څومره خطرناک دی او تر چیچلو وروسته باید څه وسی؟ په دې باره کې مو په جرمنی کې د ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې ده.
پښتنه به لومړی در څه وکړم ډاکټر صاحب، چې کله چې مچی یا غلبوزه انسان وچیچي څه حالت پیښیږي او انسان ته او اراض او علائم څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ویګانی تاسې په وګورئ چې ځینې کسان شته چې مچۍ یا ویغلبوزي ته وچیچل، دوی کېدای شي مغزې کې چیچل شوی یو پوټه پړسوب پیدا شي. او ځینې کسان چې څو دقیقو کې، یعنی کېدای شي چې 15 یا 10 دقیقو کې مرګ ته ورسېږي. دا چې څوک مرګ ته رسېږي او په چا باندې ډېر لږ تاثیر کوي، د دې علت څه دی؟ ولې دا یو مړ کېږي یو بل نه کېږي؟
بله،
الکترون په لنډ ډول باندې وایم، یو کس دی چې هغه د دې مچیو د زارو په وړاندې حساسیت یا الرژي لري. نو د دې برخه کې باید چې حساسیت داسې شی دی چې سړی وایي چې حساس یم، زه دا نشم زغملی. نو ځینې کسان دي چې نه یوازې مچۍ بلکې خوراکونه هم چوکي، لکه که ځینې کسان دي مونږ د ځمکني توتان ورته وایي یا حتی نور خو څه کوي چې ممپلي ورته وایي، یو شی وخوري او ځینې کسان دي وخوري یا په نیم ساعت کې د هغوی خوله داسې وپړسېږي چې نور نه یو شی تېرولی نه شي، ولې هغوی ورسره حساسیت لري. نو دا به ووایي چې دغه د مچیو سره هم ځینې کسان دي چې ساتي ساتي نسلی حساسیت لري. نو همدا اوس که معلومات کولی چې واخلک دا داسې وایي چې که په ژوندانه کې اول ځل د پاره یو څوک د مچۍ د خوا هغه څوک چې حساسیت لري که وچیچل شو، چې دې شي اول ځل ته ملامل نه شي. خبره را ده که بیا د هغې نه یو اونۍ، دوه اونۍ، میاشت، دوه میاشتې وروسته بیا یې وچیچل، هغه به ډېر خطرناک کېده.
بله، وروسته چې دا دوهم واری وچیچله او هغه به ډېر خطرناک کېده. دې علت څه دی ډاکټر صاحب؟
بدن کې به داسې ده چې بدن کې داسې که اول ځل چې دغه زار د مچیو د انسان بدن ته ننوتل، د انسان بدن ورته لا تیار نه دی. د انسان بدن کې دفاعي سیستم شته چې دغه دفاعي سیستم د زارو په بدل کې د نورو بدل کې خپله دفاع کوي. منتا خبره دا ده چې دغه دفاعي سیستم بیا نو نه یوازې دا چې په حساب بله د مچیو زار وژني، د بدن نور غړي هم بیا وژني.
ښه ډاکټر صاحب، څوک چې مچی وچیچي یا غلبوزي وچیچي، د څه ډول دوا څخه په کور کې او د کومې طریقې څخه استفاده وکړو او ستاسې د دوی ته توصیه څه ده؟
د مچیو چیچل چې هغه ډېر خطرناک نه دی، یوازې ما یو ځای دی چې هغه پړسیږي، سورکیږي، هغه اصل ډېر د خطر او د اندېښنې وړ نه دی. هغې دپاره ډېر یخول سړول ډېر په کار دي، او هغې باندې سړی چې کوی چې زمونږ هېوادوال کور کې 3-4 الکول، البته د سکول الکول نه خیم، د درملنې الکول خیم، هغه وساتي. هر وخت یو څه شي که غڼې نه نیولی تر مچ وچي شي، هغه ځای پاک شي او یخ شي، دا به ډېر ښه. خو ډېر مهم شی دی که څوک حساسیت ولري، د حساسیت له بده مرغه وژونکی شی دی. نو که چېرته څوک هلته ډاکټر څوک نږدې ورته نشته، نو دوی دي کوم شی چې دوی کوی شي، ډېرې اوبه باید ورته ورکړی شي. یو څوک چې پروت دی ضعف حالت کې دی، د هغه باید لاس او پښې جګې ونیول شي، ځکه په دغه حالت کې چې یو څوک په ضعف حالت کې دی، د هغه زړه بدن ته وینه اوبه نه رسېږي، وینه داسې ده لکه وینه چې وچه شي، نو هغې ته پاره به اوبه پکار دی. نو که چېرته څوک سیرم تېرولی شي، د اوبو سیرم، هغه به ډېره ګټي. که څوک د شیانو باندې نه پوهېږي، که اقل د سکول اوبه ورته ورکړي چې هغه وسکلی شي ډېر زر، او یا دا چې که داسې چې هغه پښې باید لږ څه جګې ونیسي، لاسونه یې جګ ونیول شي، دا یې پروت اوسي، چې وینه یې د پښو نه زړه ته ورشي، نو بل شی دوی نه شي کولی. او که ډاکټر ته نږدې به ډېر زر غږ ورته وشي، که نن دا شی به وژونکی دی.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب د جرمني څخه. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.
هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.